دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دي. په خبرونه کې زه ګل ایاز او فرخنده اسد درته هرکلی وایو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او د پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم د خبرو د خبرونې په دویمې نمایي کې 219 پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو. خو لومړی خبرونه د فرخنده اسد نه و.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړیوي په وفاقي بجټ کې قبایلو ته پوره برخه نه ده ورکړل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او ځایي غیر سرکاري ادارو پر ځپلو اندېښمن دي او امریکا له ګوانتنامو زندانه عمان ته د شپږو قیدیانو د منتقلولو اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو نمائندګانو له حکومت په قومي بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو او په ان اف سي اوارډز کې د حصے ورکولو غوښتنه کړې ده. پرون اسمبلی ته په خپل وینا کې له خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي شاجی ګل اپریدي وویل چې په قومي مالیاتي کمیشن کې ټولې صوبې برخه لري خو قبایلي سیمې ترې محروم دي. شاجی ګل اپریدي د فاټا د ولست دغه غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
نفسی اوار کے پور پاکستان کے سلور وارو صوبوں تھا گلگت بلتستان تھا کشمیر تھا حصہ میں لہوی گی اور مونگ فاٹا تھانے میں لہوی گی اور این ایف سی اوارڈ بیسیکلی چکم گورنمنٹ ٹیکسز دی فیڈرل ٹیکسز اگر فیڈرل ٹیکسز چکم راغوندی کی راغونا ہر صوبے تک پلا حصہ میں رکھا والا شی مونگ کول پارلیمنٹیرین نیشنل اسمبلی والا اتنے ٹرانسفر.
په قبایلي سیمو کې د پرمختیايي کارونو لپاره دا وار په بجټ کې شاوخوا 40 ارب روپۍ خودل شوې دي. پر دې سربېره حکومت وایي 40 ارب روپۍ به سږ کال د قبایلي سیمو د کډوالو په بحالۍ لګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او ځایي غیر سرکاري ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل یو بیان کې ویلي چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیواله اداره سیف دی چلډرن یو له هغو ادارو ده چې له اوږدې مودې راهیسې خپل کار په شفافه توګه پر مخ بیایي او له نږدې نه د پاکستان له حکومت سره همکاري کوي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې له میډیا سره په خبرو کې وویل چې د غیر سرکاری ادارو پر اڑبا ڈیر زر پالیسی جوڑا کلشی.
آپ کو یہ بھی واضح کر دوں
باید او ایم چتا محل پر پاکستان کی گنش میں کی اون ایک نام بہرنے خیریہ مؤسسے ہم چتا زو پدی لڑکے نڑے وال خیریہ مؤسسو اور دولتوں نے پیغام ور کم چے من پاکستان کی اغو مؤسسو تا ہر کلے وایو چے خکار کوی خود ای باید پاکستان دا قانون درنا وے اوکڑی او لخپل دائرے پخیونه باسی.
دا وروستو له هغې چې د تیر زیارت په ورځ د پاکستان حکومت د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن ته په هیواد کې د کار ودرولو امر وکړ او دفترونه یې ورله وتړل. یو چارواکي په یاد ادارې تور پورې کړی چې د پاکستان ضد فعالیتونه ترسره کوي. د میسود طالبانو یو قمندان شامی میسود سره د نورو شپږو ملګرو وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو د طالبانو سرچینو پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د طالبانو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د غنخته یوه اونۍ مخکې شوې وه چې پکې اووه نور مشکوک وسوال هم جوبل شوي دي. سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې دغه پیښه هغه وخت شوې چې کله د شامی میسود په مشرۍ سناست 25 طالبانو د روانې میاشتې په اتمه د جنوبي وزیرستان په لدا سیمه کې د امنیتي سرتیرو په یو پوستا برید وکړ. سرچینو دا هم ویلي چې د دواړو خواو ترمنځ په دغه نښتو کې یولس امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس مهال د هیواد څلور بېلابېلې ولسوالۍ د وسوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي چې د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل شوي دي. د دې وزارت د عملیاتو د څانګې مشر جنرال افضل امان نن خبریالانو ته وویل چې د غزنی ناوا د زابل خاک افغان او د هلمند د شو بغران ولسوالۍ د وسوالو په ولکه کې دي. نوموړي وویل چې د دغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. ښاغلي امان دا هم وویل چې امنیتي ځواکونو د بدخشان یمګان ولسوالۍ هم چې تیره شنبه د طالبانو لاسته ولوېده بیرته نیولې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په باکو کې د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د یورپي لوبو د پیلېدو دستورې په سندو کې ویني. تمه ده په دغه خبرو کې به دواړه مشران د شام په شخړه او د روس نه ترکی ته د ګیس د پایپلاین په منصوبه خبرې وکړي. په اذربایجان کې د یورپي لوبو د پیلېدو دستوره تیره ورځ سرته ورسېده چې پکې د روس او ترکی ولسمشرانو یورپي هیوادونو د مشرانو د ګډون نه کولو په اړه هم خبرې وکړي. اروپایي هیوادونه چې په اذربایجان کې د بشري حقونو په سرغړونو تنقید کوي. ولسمشر پوتین په خپل تلویزیونی وینا کې وویل ترکی چې د یورپی یونین کې د شاملېدو لپاره هلې ځلې کوي یوازینی هیواد دی د دغه نړیوالو لوبو په دستوره کې د اروپا نمایندګي کوي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د ازبکستان په ولسمشر ټینګار کړی چې هیواد کې د مزدورانو نه په زوره مشقت اخیستل ودروي او په جیلونو کې له قیدیانو سره په کیدونکي چلند کې بهتري راولي. که څه هم ازبکستان کافي اقتصادي پرمختګ کړی خو بیا پرې هم له دې کبله د غرب لخوا نیوکې کېږي چې حکومت یې خپل مخالفین ځپي او په دغه هیواد کې بنیادي بشري حقونه تر پښو لاندې کېږي. بان کی مون پرون ازبکستان د خپل سفر پر وخت په تاشکند کې خبریالانو ته وویل که څه هم د دې هیواد ولسمشر اسلام کریموف ویلی دی چې د قانون بالادستی ته ډیر ارزښت ورکوي خو د ده په خبره پکار ده چې ولسمشر خپلو دغو خبرو ته عملي بڼه ورکړي. او بل خبر دا چې امریکا له ګوانتنامو زندان عمان ته د شپږو قیدیانو د منتقلولو اعلان کړی دی. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د متنازع ګوانتنامو زندان د بندولو په لړ کې دا وروستی تازه ګام دی. په دغه زندان کې زیاتره مشکوکه ترهګر دي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویلي چې دغه شپږ کسان د یمن دي چې د څه باندې یوې لسیزې راهیسې قید وو او نن عمان ته رسېدلی دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې فرهند اسد وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونې زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمې غړو غوښتنه کوي چې د نورو صوبو په شان دغه سیمو ته هم په فنډس کې ونډه ورکړل شي.
فاټه د قومي درې کې شامل کړل شي. موږ د څه فاټه ته احتیاط لري کړل شي. فاټه کې کوم منرز دي، ګیس دي، پاتنیات دي، دا بکیلا لیز لیز وشي.
په پاکستان کې د ماشومانو لپاره کار کوونکي نړیوالې ادارې تړلو اثرات رسوي.
دا به ډیسکرج کیږي او هغه فنډینګ چې د انټیټی فارمنګ سیکټر هم یو ګڼ تعداد کې پاکستان ته راځي هغه ظاهره خبره ده. هغه افیکټیو
په کراچۍ ښار کې امنیتي وظیفه کولو لپاره څه پکار دي؟
دهشتګردي دا نو هغه کا ریاست غواړي نو دومره ګران کار ریاست دپاره نه وي. اوس دا ښکاري چې ریاست دا فیصله کړې ده چې د هر قسم دهشتګردي
په جمهوریت اونیز خپرونه کې مو د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو سیاسي نظریات او د هغوی عملي سیاست موضوع څېړلې.
په اتلسم ترمین کې پښتونخوا ملي پارټي په نظریاتي توګه د ان پی په شان شو، یعنی د قومونو برابري خبره د پونم په شکل پاتې شو.
سروې اونیز خپرونه هم د خپرونې په دویم نمای کې اوریدلې شي. نورې شننې او تبصری هم درخورو له مشال راډیو سره. قدرمنه اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو د ماسپخین خبرونې ته غوږی. د دې خبرونې لومړی رپورت ته ساسې پام راګرځوم. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو غړو غوښتنه کړې ده چې د نورو صوبو په شان په قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سي کې هم د فاټا ته برخه ورکړل شي. پرون د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال دوی دا غوښتنه هم وکړه چې فاټا دي یا خو بېله صوبه جوړ کړل شي او یا دي په خیبر پښتونخوا کې زم کړل شي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د قبیلی سیمو د پارلیمان غړو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې په قومي مالیاتي ایوارډ یا ان اف سي کې د ورته لکه د نورو صوبو په رنګ برخه ورکړي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسۍ نه قومي اسمبلی غړي حاجي شاجي ګل وویل چې دوی د تیرې جمعې په ورځ په قومي اسمبلی کې هم دا مسله راپورته کړې چې د فاټا لپاره په بجټ کې یوازې 19 ارب روپۍ بیل کړې شوې دي، کوم چې پوره نه دي او فاټا د وفاق سره تړلې. نو پکار ده چې وفاقي حکومت په ان اف سي ایوارډ کې قبیلی سیمو ته هم برخه ورکړي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه.
ان اف سي ایوارډ کې ټول پاکستان کې څلور وړو صوبو ته، ګلګت، بلتستان ته، کشمیر کا حصہ میں لوی جی فارم فاٹا کرنے میں لوی جی اور ان ایف سی ایوارڈ بیسیکلی کم گورنمنٹ ٹیکسز دی فیڈرل ٹیکسز اگر فیڈرل ٹیکسز کم راغوندی جی راغونا ہر صوبے تک پلا حصہ میں رکھا ہوا جی منگول پارلیمنٹری نیشنل اسمبلی والا ٹرانسفر یو اتفاق
کلیچی مشال ریڈیو پدی حقلا دکور میں ایجنسی نہ دا سینیٹر سجاد توری نو پختل نو هغه وی
سجاد ګل دي څوک مو ډیمانډز کړی دي دا ډیمانډز ټول د ټولو پارلمنټریز د پټه ډیمانډز دي او مو وایو چې دا پټه د کمی درې کې شامل کړل شي مو ته د څه پټه د احتیاط ور کړل شي او پټه کې کوم منرز دي ګیس دي مدنیاتي نون کوم منرز دي دا د بکیدا هغه شي دی لیز لیز وشي او دا د وفاق واخلي او په کار دی چې مو د پټه کې پټه د پړه کې ان سی وارد کې بکیدا څنګه ثبوت ور کړی دی په دې لحاظ سره د پټه هغه را کړل شي ایثار کړل شي سینټ کې به مو دا موقف ته او مو به دا ډیمانډز کوو چې دا به مو ته سینټ کې به ان شاء الله مو به خپل کړو مو ته منډه باندې مو ته غره ملو شو ټایم مو به خپل دا ډیمانډ کوو
مشال ریډیو چې په دې غوښتنه په پیښور کې د قبایلی چارو تزیاکار او خبریال شمس محمد نو پوښتل نو هغه وی چې لټول زیات ضرورت ته فاټه ولسته دی ځکه چې قبایلی سیمې د ترخګری زپلی سیمې دي او هلته سکولونه او هسپتالونه تباه شوي دي شمس محمد زیاته کړه
قبایلی سیمې چې کوم آئینی او قانوني حیثیت ته په دې باندې د نظرخانه ضرورت ته ولې چې یو طرف ته ویلي چې دا د فدرل لاندې چې د راوی ځین تنظیم قبایلی علاقې دي او بل طرف ته پاره کې ټوخلي ملازمین او محکمې د خبر پښتونخوا ته به انت چې کار کوي په دې وجه باندې هغه ته چې کوم سرکېتی بجټ ملایويږي ور کوي وفاق خو هغه چې خپله برخه نه جوړي څنګه چې فرق په اسلام آباد کې یا نور چې دا وي کوم ایریا دي پاره کې څنګه چې هغه کارونه کوي کوم مطالبه چې هغه کړی دا ډېر ضروري ده تر اوسه پورې ګور هغه ته نه د صوبې په ورکړ شوی دی نو تر ځان له یو یونټ هیته ورکړ شوی دی په دې کې بددا هم له کوم توازه شي چې دا ځان د دوی یونټ غني نو په کار درته په نیسي واټ کې دا برخه ور کوي چې دا غوړه طرفه عمل چې د دې پیسو په ذریعہ باندې کیس کړی
د ذکر د چې د قومي مالیاتي ایوارډ یا ان اف سی اتیا فیصد برخه په سلور ورنو صوبو د آبادی په تناسب سره ویشلې شي او شل فیصد له وفاق سره پاتې کیږي او دا هغه پیسې دي چې د انکم ټیکس جنرال سیلز ټیکس او کسٹم ډیوټي په شمول په مختلفو مدونو کې وفاق ته راجمع کیږي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
کله مونږ درکو حکومتي سرچینه وایي چې په داسې یو نخته کې د طالبان یو مهم قومندان شامی مسعود وژل شوی دی د پاکستان استخباراتي چارواکو او خپل د وسلوالو طالبانو سرچینو هم د نوموړي د وژل کېدو خبره کړې ده نور تفصیل د سلاب مسعود پر رپورت کې
په ډیر شمیر خان کښې او د پاکستان په ستر پنډغولي اسلام آباد کښې د خفیه ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مسعود طالبانو مهم کمانډر شامی مسعود یوه هفته مخکې سره د شپږو نورو طالبانو وژلی شوی دی د مشال ریډیو په هفتې په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو دوو نورو نږدې معتبرو ذرایع هم د دغې خبرې پخلی کړی دی دا ذرایع وایي چې په پیښه کښې اووه نور طالبان پر ارژلی شوی هدی زرایه دا هم واضح کړه چې شامی مسعود او د هغوی ملګری طالبان د روانې میاشتې په اتمه نېټه هغه وخت پر ارژلي ووژل شول چې کله د پنځه ویشت نه تر دیرشو پورې طالبانو د شامی مسعود په مشرۍ کښې د سویلي وزیرستان لده په سیمه کښې د امنیتي فورسز پرې غل په چک پوسټ برید وکړلي دغو زرایه دا هم راوښول چې د شامی مسعود او د هغوی د ملګریو د مرګ باعث د توپ هغه غونډوری و چې کوم د امنیتي فورسز د توپخانې سرتیریو د پیښې ځای ته وردغلی و ذرایع دا هم زیاتوي چې په دغې برید کښې یو ځانمرګي طالب ځان هم الوزولی و چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز یوله سرتیری مړه درې پر ارژلي او یو ټینک هم سوځېدلی و یاده دې وي چې د دغې برید او مرګ ژوبلې په باره کښې د پوځ د مطبوعاتي څانګې ډایرکټر جنرل له طرفه چې د میډیا خبریالونو ته کوم برېښنایي لیک ورلېږلی شوی و په هغه کښې د وژلیو طالبانو او پوځیانو شمېر بلترتیب نولس او اووه وښولی شوی و په دغې رنګ د مسعود طالبانو وایوند یو طالب مړ او درې پر ارژلي منلي و دا د هم یادوي چې شامی مسعود د طالبانو د لده سب ډویژن امیر او د مسعود طالبانو موجوده امیر خان سید مسعود نږدې څنګښتي او د حکومت پاکستان وزارت داخلات د ده د سر قیمت دوه کروڑه کلدارې مقرر کړی و دا هم د یادونې وړ ده چې د مسعود طالبانو څلور ستر امیرون کمانډرون بیت الله مسعود ولی الرحمن مسعود حکیم الله مسعود او قاری حسین مسعود د امریکې بې اوبازه جزونو په بریدونو کښې له اول وژلي شوي دي خو شامی مسعود واحد مهم کمانډر و چې د پاکستاني پوځ سره په مځکني جګړه کښې یې ساه ورکړله سلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلی دی چې د حکومت با گوادر بندرگاہ ته مخصوص حیثیت ورکوي او دا با په خبر تورخم او چمن قندهار لارو له منځنی ایشیا سره نښلوي. دا خبرې نوموړي د جمعې په ورځ د بلوچستان په هب سیمه کې د تیلو د پاکولو د یو پلان د پرانستې پر مهال کړي چې نور تفصیل یې خدای نور ناصر راکوي.
نواز شریف دی افتتاحی غونډې ته د وینا پر وخت وویل د حکومت به گوادر ته ځانګړی احسیت ورکوي او گوادر بندر به د کندهار او کابل لارې له منځنۍ آسیا سره نښلوي.
گوادر کو انشاءالله ایک بہت خوبصورت فری پورٹ بنانا ہے ہم نے اور پھر
گوادر به که خدای کول یو ښکلی فری پورٹ جوړو او بیا به د دې لپاره جلا قانون سازی کوو او یو ځانګړی احسیت به ورکوو او دا به په پاکستان کې لومړی ځل وي چې موږ په خپل وطن کې فری پورٹ جوړو. بیا به همدا له منځنۍ آسیا سره تړو او د دې لپاره به موږ پېښور له کابل سره د پاخه سړک لارې نښلوو او کابل به بیا موږ له منځنۍ آسیا سره نښلوي چې د هغه لپاره تر ټولو ښه ځای ترمیز دی چیرې چې درې هیوادونه په یوه ځای سره لګیږي چې په هغه کې ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان راځي. د پاکستان وزیر اعظم وویل روان حکومت له گوادره تر کوټه پورې پوخ سړک جوړول پایل کړی چې دته په خبره همدا سړک به بیا تر چمن پولې پورې رسوي او بیا به یې تر کندهار پورې غځوي. له گوادره تر کوټه پورې به سړک غځوو چې اوس یې جوړېدل پیل شوي دی. ډېر شمېر پاکستانیانو ته دا معلومه نه ده چې له گوادره تر کوټه پورې سړک جوړېږي او ډېر ښه سړک جوړېږي. همدا سړک به بیا مخکې تر چمن پولې پورې رسوو او له چمنه به بیا دا سړک تر ترمیز پورې غځوو چې د کندهار پر لاره به ځي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه د حکومت هڅه کوي چې د بلوچستان د پرمختګ لپاره ټول اړین ګامونه پورته کړي چې د ده په خبره حکومت به یې بلوچستان ته نه یوازې د نورو صوبو په څېر پرمختګ ورکوي بلکې تر نورو صوبو به یې هم مخکې بیایي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
قدمان اودونکو په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نړیوالې خیریه ادارې سیو د چلډرن دفتر تړل شوی د دغه هیواد حکومت پریکړه کړې چې د مرستندوی ادارو په اړه به نوې پالیسي جوړوي. د بشري حقونو ادارو د حکومتي ګام غندنه کړې ده. نور تفصیل درته په دې رپورټ کې وړاندې کوو. د پاکستان حکومت ویلي دي چې په دغه هیواد کې غیر سرکاري مرستندوی ادارو په اړه نوې پالیسي به روانه میاشت وړاندې کړي او د هغو غیر سرکاري تنظیمونو پر ضد به کاروایي کوي چې د قانون خلاف ورزي کوي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې د تیرې جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکونکي نړیوالې خیریه ادارې سیف دی چلډرن دفتر وتړل شو. وفاقي وزیر تیره ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې سیف دی چلډرن ادارې دفتر تړلی دی. نوموړي ویل
دو بین الاقوامی این جی او په اسلام آباد کې بند کړی شو. اصل کې د تیرو سو کالو راسې پاکستان کې د خپل خوښې د ازادۍ پالیسي را روانه ده او په سوونو بهر ملکی این جی اوز بې د سزابطۍ او قانون دلته کار کوي. خو زه دلته دا هم ویل غواړم چې په دې کې ځینې این جی اوز داسې هم شته چې هغوی ښه کارونه کوي، نو د پاکستان حکومت هغوی ته هرکلی وایي او د هغوی مرسته به کوي.
سیف دی چلډرن په پاکستان کې له 15 کلونو راهیسې د ماشومانو خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي تنظیمونو د سیف دی چلډرن دفتر په تړلو اندېښنې څرګندې کړې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ایچ آر سی پی مشر زهره یوسف مشال راډیو سره په خبرو کې ویل که چېرې حکومت سره څه ثبوتونه وي نو هغه دې مخې ته راوړي.
مونږ د دې غندنه کوو. دا د افسوس خبره ده چې په پاکستان کې داسې پریکړه شوې ده. داسې هم ویل کېږي چې د نورو نړیوالو موسسو خلاف په کاروایي کېږي، خو حکومت د دې خبرې سپیناوی نه دی کړی چې ولې د دغو تنظیمونو خلاف یې کاروایي کړې. که چېرې غیر سرکاري ادارې د ریاست پر ضد کار کوي نو دا یې په اړه ثبوتونه وړاندې کول پکار دي.
زور یوسف زیاته کړه چې په پاکستان کې له مخکې نه غیر سرکاري تنظیمونه په سختو حالاتو کې کار کوي. دغه تنظیمونو ته د وسلوالو لخوا هم ګواښونه دي او بیا حکومت هم داسې رویه خپله کړې، نو په دې کې ادارو ته کار کول ډېر زیات مشکل شي. په اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري تنظیم عورت فاونډیشن کارکوونکي آسم ملک وای چې په مجموعي توګه سیف دی چلډرن دفتر تړلو سره نورو تنظیمونو ته ښه پیغام نه ځي. د زیاته کړه
د خیر ښېګڼې کار چې کوم دی دوی کار کاری په حکومت په سطح باندې تاسو پته چې زموږ چې کوم نظام دی دا نظام چې دومره یعنی د لوپ هولز دي چې هغه خیر خیرې چې کوم پیسې دي کوم کارونه هغوی ته نه رسي. ظاهر خبره چې د شنګن تنظیمونه چې کوم د بین المللي تنظیمونه دي راځي پاکستان کې کار کوي چې دوی سره موږ دغسې رویه ساتو دا به ډسکرج کیږي او هغه فنډنګ چې کوم دی چې فارن ایکسچینج کرم یو ګڼ تعداد کې پاکستان ته راځي هغه ظاهر خبره افیکټ کیږي او دلته کسی کم لکه دغه سیکټر کې کوم خلک انوال دي کوم والنټیرز هم پکې شته نو هغې ته بنه به ډېر زیات اثرات په دغه سیټ راځي.
بلخوا په لندن کې سیف دی چلډرن ادارې مشال لړیو ته په رالیږلي خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت بغیر له نوټسه د دوی دفترونه تړلی دي. دوی وایي چې د ادارې ټول کارکوونکي پاکستانیان دي او تیر کال په دغه هیواد کې 4 میلیون ماشومانو ته د صحت او تعلیم د اسانتیاو ترڅنګ خوراکي توکي رسولي دي او دا هر څه د حکومتي ادارو په مرسته کړي دي. خو پښتنه دا چې د سیف دی چلډرن په کارونو بندیز دغه حکومتي اقدام به په پاکستان کې د هغو ماشومانو پر ژوند څه اثر وکړي چې هم د دې ادارې لخوا ورسره مرسته کېدلې. عبدالحی کاکړ دا پښتنه په پیښور کې د ماشومانو د حقوقو یو فعال عمران ټکر نه کړی ده.
او یو بیا چې دی هغه له دې ځا غیر مستقیم اخلي
اداره کې ډېر څو کسان چې نو مطلب دا چې دا په روزګار دی نو دلیل مطلب دا چې دا ډېر څو افراد نه دا ډېر څو خاندان نه او بل یو چې ګندري کال کې د دې ادارې د لاسا کم از کم اویز لکه بنفیشی دی سیدین آلیتا
کسانو ته له دې څخه مخامخ ګټه رسېدلې ده. د سیف دی چلډرن لپاره
پاکستان کې او منظور اداره هم وه چې هغوی په صحت کې انکار کوو هغوی په تعلیم کې انکار کوو هغوی په لسم کې یو قانون راغلی چې د چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکټ اور عالی قانون لاندې کمیشن یو څه په یوه رسو ولې کې هغه چې څال پروټیکشن یو څه یو شی دی په یوه رسو ولې کې نو په یوه رسو ولې کې څه یو څه چې موږ هغه دې بارې سپورټ کولې.
شه عمران ټکر چې بل سوال دا دی چې آیا دغه اداره پرشته هم ستاسو په تجربه کې ځکه تاسو ته ماشومان په برخه کې ډیر کار کوي او لګي سربم ډیر راشه درشي ستاسو خپل کړه داسې شک پیدا شوی وو یا دا تاسو خپل لیدلی وو یا معاملن یو څه ثبوت لري چې دا د پاکستان د ملي ګټو پر ضد باندې د ادارې کار کولې؟
دا اداره په دغه کارونو کې څه وای یا دا نو د دې حکومت د اسکاله په پاکستان کې راځي یو سوال لري چې څنګه چې دا څه خلک دي چې هغه په انګلیسي کې څه 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 د دې باندې نه تر پاتې څه کوي د پاکستان نه نه چې زمونږ حکومت کې دي چې دغه کسان هغه سیلا عوامو ته مخه تمروي او دغه خبره ده چې هغه کسان یو څه د لامه تاوي د قانون مطابق هغه ته سخت سزا ورکړي.
اخیری پښتنه کوم چې د پاکستان وزیر داخله چودري نثار ویل دي چې دوی بوسي او پالیسی راوړي او هغه کې به د غیر حکومتي ادارې چې کوم نړیوال دي په والا به یو پالیسی راړي سس فشار باندې دا به څنګه اقدام وي؟
زه دا یم چې دوی دا څه پالیسی نن په یو سیستم سره کوي نو په کار نه وو چې کله نه یو چې پاکستان ته راغلي دي او هغه چې دا پالیسی جوړه شي او نن چې دا کله خبرې مونږ ته ونه دا بل کې ولې دا اوس هم چې ډیر وړي نه موږ ته هر کله وایي او په کار راځي چې دا څه پالیسی وړي دا پای کې په کار راځي چې مطالبه چې کوم استفول دي هغه ټول پای کې شرکت کوي او دا لري تجاویز او مشوره کوي چې دا څه وسی وړي دا پالیسی په شکل کې ټول استفول دا اکسپټبل وي
د ماشومان لپاره کارکوونکي یو فعال عمران ټکر چې مشال لډو سره مرکه کوله. د پاکستان په لوی صنعتي او کاروباري ښار کراچۍ کې له تیرو نږدې 6 میاشتو راهیسې اپریشن دوام لري او امنیتي چارواکي ادا کوي چې په دغه عملیاتو کې یې ګڼ شمېر مشکوک کسان نیولي دي. شنونکي وایي چې دغه ښار وروستۍ امنیتي وضع ته په کتو سره داسې ښکاري چې امنیتي ځواکونه دغلته نوی اپریشن شروع کوي. په دې اړه ظفر کریمي دا رپورټ اورو.
په کراچۍ کې د ناقانونه پیسو د راټولولو په اړه د رینجر ځواک د مشرتابه لخوا د زیارت په ورځ په یو بیان کې ویل شوي چې په کراچۍ کې د چندې، سرسایې، قربانۍ د څرمنو او نورو لارو څخه هر کال تر 230 اربو پورې روپۍ بېلابېلې مذهبي او سیاسي ډلې ترلاسه کوي او دغه پیسې بیا وسلوال د وسلې اخیستنې او د جرمونو په ترسره کولو کې په کار راولي. شنونکي وایي د رینجر ځواک د مشرتابه لخوا د دې بیان وروستو داسې څرګندېږي لکه امنیتي ځواکونه چې په کراچۍ کې له نوي سره یو بل اپریشن شروع کوي. د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک کشر په دې اړه وایي:
دهشتګردي نو هغه که ریاست غواړي نو دومره ګران کار ریاست دپاره نه وي. اوس داسې ښکاري چې ریاست دا فیصله کړې ده چې د هر قسم دهشتګردۍ او د وران کار هغې خاتمه غواړي او د هغې تعلق چې کوم دی هغه ګوادر او کاشغر د روټ سره دی. پاکستان کې چې امن پیدا کول کله ضروري شي نو د هغې لپاره د پاکستان ټول نو غټ خار کراچی کې امن پیدا کول ضروري شي.
خبريال او لیکونکي علي ارقم بیا وایي په کراچی کې وارد مخه اپریشن دوام لري. د هغه په وینا په دې ورستیو کې د دغه اپریشن مخه د وسلوالو ډلو د زپلو پر ځای د سیاسي ګوندونو د زپلو په لور اوښتی ده.
مهم خبره خو دا چې اپریشن خو په شدت سره جاری دی که نه؟ لکه د ام کیو ایم کسان چتیږي، هغه بیا ډېر ګاډیز ملاویږي، دا سلسله روانه ده. د امن کمیټي کسان ایکسټرا جوډیشل لیوډنی لکه کله چې سسوري واقعه وشوه له هغې نه بعد بعضې حلقې دا وایي چې مطالبه دا کېده چې یاره ګورنر راج بیا نافش یا د وزیر اعلی قایم علي شاه به رخصت شي.
شنونکي اجمل خټک کشر بیا وایي په تېرو وختونو کې هم په کراچۍ کې ترسره شوي اپریشنونه په داسې موقعو د ناکامۍ سره مخ شوي چې مخه یې د سیاسي ګوندونو د ځپلو پله اړول شوې وه.
څومره اپریشنونه په اخلاص سره شوي دي او د هغې مقصد صرف او صرف امن قایمول وو، هغو اپریشنونو ته ناکامه هغه خلک وایي چې هغه د کراچۍ غټ مؤثر قوت دي. نو ځکه یو دا عام تاثر د 1992 په اپریشن په مطالق او یا دې نه بعد چې کوم اپریشنونه شوي دي هغې په مطالق یو دا تاثر قائم شوی دی چې ګنی داسې چې کله فوج یو ګام اوچت کړي اپریشن وکړي نو هغه بیا په ناکامۍ باندې منتبج شي.
د نوموړي په وینا که د سیاسي عدلون بدلون پر ځای یوازې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ځپلو توجه ورنه کړل شي نو ښایي د اوسني اپریشن پایله هم د تیرو اپریشنونو په څیر په ناکامۍ تمامه شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د مشال رادیو د ماسپخین خبرونه ته تاسې غوږ یې. قدرمن اوریدونکو، ډان ورځپاڼه لیکي په تعلیمي ادارو کې د وسلو لپاره هیڅ ځای نشته او باید ریاست د ولس امنیت ذمواري په خپل سر واخلي. د مقالې نورې برخې د یو دمې وروستو.
ډان ورځپاڼې د سوات په یو سکول کې د استاد لخوا د تماچې صفا کولو په موقع په ډس کې د یو ماشوم د وژلو پر موضوع اداري خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي چې د تیر زیارت په ورځ د ډزو په پیښه کې وژل شوی 12 کلن ماشوم په کورنۍ څه تیریږي هغه ناقابلې تصور ده. دغه ماشوم په سوات کې په یو پرایویټ سکول کې زده کړې کولې او د استادانو کمرې خوانه تیریدو چې په کمره کې ناست استاد خپله تماچه صفا کوله او ډز ترې وشو. اداریه زیاتوي چې د هغه استاد احساسات د دې نه معلومیږي چې دغه ماشوم یې زر تر زره هسپتال ته ورسو او بیا نیغ تڼۍ ته لاړو. ډان ورځپاڼه لیکي چې په دې کې شک نشته چې قانون به انصاف کوي، خو د دې پیښې وروستو د خلکو ژوند کې بدلون راغلی دی او په سوچ یې مجبوره کړي دي. په ادارې کې راغلي چې د دې پیښې نه یو حقیقت په ډاګه کیږي چې ریاست څومره نااهله دی. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په دسمبر میاشت کې د خونړۍ برید وروستو مرکزي او صوبایي حکومتونه دواړه مایوسي ښکاره کړې ده. په ټول هیواد کې په سکولونو کې د امنیت په خاطر د محافظانو د شمیرې زیاتول ویل شوي وو. د خیبر پختونخوا حکومت تر دې حته فیصله وکړه چې په تعلیمي ادارو کې استادان دي حفاظت لپاره خپل ځان سره وسلې وساتي، خو د ژوند مختلفو مکاتبې فکر خلکو د دې ګام په کلکه غندنه هم کړې وه. په ادارې کې راغلي چې په ټولنه کې د وسلو ساتلو خطرناکې نتیجې رابرسېره کیږي. د دې نه وړاندې په مانسېره کې د یو سکول یو محافظ په غلطۍ سره څلور د سکول جنکۍ ژوبلې کړې. همدغه شان په راولپنډۍ کې د کالج یو زده کوونکی د محافظ په ډزو ژوبل شو. د دې پیښې پلټنې وشوې نو دا خبره مخې ته راغله چې هغه محافظ د وسلو روزنه نه وه ترلاسه کړې. ډان ورځپاڼه په ادارې کې لیکي چې په دغه شان پیښو کې د نورې وینې تویدو نه وړاندې احساس پکار دی. په تعلیمي ادارو کې وسلو لپاره هیڅ ځای نشته، باید ریاست د خپلو وګړو امنیت ساتلو لپاره خپلې ذمهوارۍ پوره کړي. د ادارې په پای کې راغلی چې حکومتي چارواکي په دغه دواړو حقیقتونو سترګې پټوي.
مشال لړیو ته تاسې غوږی قدمونه اوریدونکو، د مشال لړیو په دویمه نمای کې تاسو لپاره 219 پروګرام لرو چې سروې او جمهوریت دی، خو وخت شوی دی د ماسپښین درې نیمې بجې. فرخند اسد تبا د دې ساعت د خبرونو لنډیز پور.
د قبایلي سیمو د پارلمان غړي وایي په وفاقي بجټ کې قبایلو ته پوره برخه نه ده ورکړل شوې. دوی له حکومته په کامي بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو په ان اف سي اوارډ کې د حصي ورکولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او ځایي غیر سرکاري ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. د خیبر ایجنسۍ د تیرا میدان اوسیدونکو له حکومته غوښتي چې د دوی ورانټل شوي کورونه، هسپتالونه او بازارونه دې بیا جوړ کړل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د هیواد څلور بېلابېلې ولسوالۍ د پسوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي چې د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل شوي دي. د افغانستان د هلمند په موسی کلاه ولسوالۍ کې تېره شپه د وسوالو مخالفینو په حمله کې 18 پولیس وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. امریکې له ګوانتنامو زندان عمان ته د شپږو قیدیانو د منتقلولو اعلان کړی. د روس لخوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې د تهران او د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د خبرو بهیر سخت ټکنی شوی.
فرخند اسد بچی د خبرونو لړنیز تاسو ته وړاندې کولو کده منو ورېدونکو، اوس وخت شوی د 19 پروګرام سروې. په دې کې ملمنه جمیله ګیلانی ده چې په قومي اسمبلی کې د عوامي نشتر ګوند پخوانی غړی و. د دې پروګرام کوربا ملیحه میرزاده ده.
السلام علیکم او ستړی مشي. په سروې پروګرام کې درته زه ملیحه امیرزاده هرکلی وایم. په نننی پروګرام کې را سره له پیښوره د عوامي نشر ګوند سره تعلق لرونکې د پاکستان د قومي اسمبلی پخوانی غړي جمیله ګیلانی میلمنه ده. جمیله بیبي د تیرو 15 کالو راهیسې د یاد سیاسي ګوند سره تعلق ساتي. په نننی پروګرام کې به له میلمنې سره د هغوی د ژوند او سیاست په حواله خبرې کوو. له دې ترڅنګ جمیله بیبي د لاس د ګلکارۍ کاروبار هم کوي. په دې هکله به ترې هم تپوسونه کوو. جمیله بیبي، تاسو ته په دې پروګرام کې هرکلی وایو.
وعلیکم
السلام. ستاسو نه ډیره ډیره مننه کوو چې تاسو په پروګرام کې را سره برخه واخسته. تاسو خو پاتې کیږئ په پېښور کې. دا راته وایي چې د پښتونخوا د کومې سیمې سره تعلق ساتي او تاسو بنیادی تعلیم چیرته حاصل کړی دی؟
جی، زما تعلق مردان خار سره دی او ما خپل تعلیم ابتدائی او کالج پورې الته چوی دی په مردان کالج پورې، او بیا پېښور پوهنتون کې ایم اے سائیکالوجی کړی دی.
سیاست ته مو کله مخه وشوه؟
جی، دا سو چې جی سکول کې ما زمونږ د کور ماحول لږ سیاسي وو. زما پلار چونکې سیاست کې وو نو مونږ به د کور کې به مختلف قسم میگزینز رسالې راتلې. بیا زما پلار چې کوم د کار ریو نو هلته هم یو خلک به راتلل، هلته به کېناستل، دا سیاسي بحثونه به کول. مونږ هم دغه ماحول کې رالوی شو نو هغه یو سیاسي اثر را باندې وو. بیا کالج کې هم زما روجان وو د سیاست طرف ته.
او بیا تاسو چې اوس تر اوسه چې کوم د سیاست سفر دی نو هغې ته څنګه ګورئ؟ د څه سره ستاسو بیا شروعات شو په عملي میدان کې؟
چې داسې ده چې دا اکټیویزم خو مونږ کولو وخت په وخت د هیومن رایټ کمیشن سره ما کار کولو، او دا هغې اکټیویسټ هم وم. د وطن کې دا حالات هم داسې په تیزی سره بدلېدل نو دا د ایم ایم اے حکومت چې کله راغی نو مونږ سره فکر شو چې اوس یو سیاسي پارټۍ ته تګ ضروري دی، ځکه چې هغې کې داسې رول وي چې دا بل بورډز باندې د ښځو تصویرونو باندې مخونه تورول شروع کړل او دغسې قسم اکټیویټیز. نو مونږ وایو چې اوس مونږ اوس وخت دی چې مونږ یو داسې سیاسي پارټۍ ته لاړ شو چې کوم ځای کې د ښځو په حوالې سره هم زمونږ خبره اورېدی شي، او مونږ چې کوم دا د وطن کې ډېر په تیزی سره دا حالات بدلېدل د دې نه هم مونږ بهر پاتې نه شو. د دې د مخنیوي دپاره مونږ یو 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 داسې پارټۍ ته لاړ شو چې کومه زمونږ د خیالاتو سره هم مطابقت لري. مونږ عوامي نیشنل پارټۍ غوره وګڼله چې مونږ هلته لاړ شو، ځکه چې هلته د خزو په حواله هم یو سوچ وو او یو سیکولر پارټي هم وو.
تاسو څه فکر کوئ خزینه پارلمنټیرین زیاده پارلمان چې کومې غړي دي هغوی څه مسلې لري؟ بیا په تېره د قانون سازۍ په حواله دوی ته کومې لویې مسلې دي؟ آیا دوی د اسمبلۍ په کارونو کې فعال رول لوبول او د قانون سازۍ لپاره د ضرورت سره سم صلاحیت او تربیت لري او که څنګه؟
زموږ د وطن کې خو داسې لکه عامطور باندې ښځې چې سیاست ته راشي نو اکثریت خو چې دی نو هغه بس همدغسې کوشش یو شاته یو سګل وي، داسې نه وي چې هغه دغسې راشي. داسې ده چې هغوی ته ضرورت وي چې هغوی ته کله پورې د قانون سازۍ خبره ده، قانون سازۍ کې د هغه سوشل اسپیکټ چې دی هغه نه خو هغه خبر وي که نه، خو قانوني چې کله بیا یو قانون سازۍ ته خبره راشي نو هغې کې د مدد ضرورت وي. خو د هغه کولی شي چې هغې دپاره هغه فیسیلیټیشن وشي چې هغې سره هغې کې مدد وکړي، ځکه چې ښځې د هغې د هغه سوشل اسپیکټ نه چې خبر وي، د هغه مسلې د سوشل اسپیکټ نه خبر وي، هغه هم په خپل د دې وطن خلک وي نو د وطن خلک هم د خپلو مسلو نه خبر وي، څنګه چې سړي خبر وي ښځې هم خبر وي. ځکه چې داسې خو که بیا وکتي شي نو ډېر سړي هم داسې راشي کافي سره پیسې وي هغې الیکشن وګټي او هغې راشي، نو هغه شان چې د هغې دپاره هم په قانون سازۍ کې مشکلات هم وي او اهم وي. نور موږ د قومي اسمبلۍ کې داسې څه کمیشن نه کړی چې ښځو سره کېږي، نو او که کېږي هم لږ ډېر، نو هغې ښځې دومره الرټ وي هغې ته چې د هغې خلاف آواز اوچتوي.
په دې وروستیو کې که تاسو انتخاباتو ته وګورئ نو په دیر کې د ښځو د ووټ اچولو مسله ډېره ګرمه وه. بیا تاسو د ښځو د رایې اچونې د اهمیت په اړه څه فکر کوئ؟
ګوره جی، د ښځو د ووټ هم دومره اهمیت دی څومره چې د سړو د ووټ اهمیت دی. بعض خلک او بعض علاقو کې دغسې وشي چې په دې بانه باندې خلک د ښځو په ووټ باندې پابندي ولګوي، خو دا هم زموږ د پارټۍ یو غړی لاړله عدالت ته او هغې چې کوم یو غلط کار شوی وو او په ښځو پابندي لګېدلې وه په دغه حلقه کې، نو په دیر کې نو هغې هغه عدالت هغوی هلته الیکشن دوباره وروسته خیره کېږي به نو په 12 جولای باندې. نو دا چې اوس قانون شته په دې ملک کې او که یو غلط کار کېږي او په هغې په وخت باندې مخنیوی کېږي نو امید دی چې موږ به دا هغه کې دا قسم خلکو چې رواجونه رسمونه جوړ کړي دي نو دې ختمولو کې به موږ کامیاب شو. اوس چې داسې قسم فیصلې په وخت وشي نو احساس هم خلکو ته وشي او آئنده به هغې کله هم داسې کولو ته جرات به ونه کېږي.
په خیبر پښتونخوا کې که د ښځو سیاست ته وګورو نو بیا زیاتره ښځې له مردان ثوابې او د 400 سره تعلق ساتي چې هغوی بیا سیاست ته راوتلي دي. له دې څه وجه ده چې هم له دغو سیمو زیاتې ښځې په سیاست کې برخه اخلي او بیا په نورو سیمو کې داسې څه پکار دي چې هلته نه هم زیاتې ښځې سیاست ته راشي؟
دا داسې ده چې پښتونخوا خو زموږ یو وروسته پاتې صوبه ده، دا مین ښارونه دي، دا ښاري علاقې دي چې کوم ځای کې لږ کونټې تعلیم په حساب سره بهتري ده او دغه دي، نو په دغه وجه دلته نه زیات تر ښځې چې کوم سیاست ته راځي یا نور داسې مخکې ځي دا هغه د دې علاقو ښځې دي. نو که دغه موقع زموږ نور علاقو ته او خاص کر فاټا ته هم ورکړی شي دا لږ بهتری طرف ته لاړ شي نو د هغه نه به هم همدغسې ښځې راتلل شروع شي.
که وکتل شي نو نور سیاسي ګوندونه چې دي هغوی خپله د ښځو جدا وینګ یا څنګه لري، تاسو دې ته په کومه سترګه ګورئ؟
زموږ پاټۍ کې دا شی نشته دی، زموږ بیل وینګ نشته دی، موږ د انسانانو په یووالي یقین لرو چې دا ټول مساوي دي، نو دا بیل ګوندونه زموږ په نظر کې د پارټۍ یو بیله برخه ضرورت نشته دی. موږ چې دی ټیک ته موږ بعض ځایونو کې موږ ته حالات داسې چې موږ ښځو بیل یې خپلو کې رایوزی شي هغه وکړي، خو هغه هم د مین پارټۍ حصه یې هغه بیله د هغې برخه نه وي. زموږ پارټۍ کې دا شی نشته دی، موږ ځکه چې موږ د ښځو د سړو په مساواتو برابرۍ باندې یقین لرو، نو هغې ته د بیل برخې جوړولو ضرورت موږ نه محسوسوو.
مسایل خو په ټولنه کې ډېر موجود دي، خو کومې داسې مهمې مسلې دي چې په ترجیحي بنیادونو ورته پاملرنه پکار ده او ضرورت دی چې هغه په ترجیحي بنیادونو حل کړل شي؟
زموږ په وطن کې خو مسلې بې شماره دي، خو موږ چې کوم خاطی مسلو تا پمخیو دا تیرو دا دیر شو کالو نا آغی که دا طولو نغت خبر خو دا امنیت تا دلتا امن نیست دی نوچه امن نی نو تا خوشحالی او خیگره او تعلیم او مخ که پر مختاگ دا طول خبر ممکن پاتی نشی نو منگا دا تیرو دیر شو سلویخ تو کالو نا پا دی جنگ کې انختیو کم چې زمونږ خپل اول جنگ نو مونږ د افغانستان په جنگ کې حصہ واغسته او هغه جنگ بیا مونږ خپل کور ته راوړو نو دا دغه مهمه مسله چې دا دی مونږ ډېر وروسته پاتې کړو مونږ یې د ژوند نه وښکو مونږ یې د دنیا نه بیل کړو نو دا مونږ دپاره د ټولو نه اهم مسله ده او چې دا مسله چې تر څو مونږ سر ته نه رسولې نو مونږ د نورو مسلو چې دی مخنیوی نشو کولی زمونږ چې زما په نظر کې اهم مسله ده هغه دا ده چې پښتونخوا چې ده هغه فاته سره نږدو بلکې د فاته او پښتونخوا تقریبا یو لکه اوس په خبر کې ناست یم نو زما نه د 15 منټو پر فاصله باندې فاته ده هغه سې د پښتونخوا هر ډسټرکټ چې دی د هغې نه د فاتا یو ایجنسي ورسره نږدو ده نو فاتا چې ده هغه د امنیت په حساب سره او د تعلیم په حساب سره په دې ټولو خبرو کې فاتا ډېره رسته ده هلته د پاکستان قانون هم لاګو نه دی نو دغه حساب سره د فاتا مسله چې ده نو دا هم هلته اوسه پورې د ایف سی آر هغه قانون دی او هلته د خلکو ژوند چې دی هغه که مونږ وګورو نو ته به وایي چې هغه په بلې سدی کې اوسي نو د فاتا دا مسله چې ده دا هم زما نیس باندی دا یو اهم ډیر اهم مسله دا چې دا مسله مونږ نه حل کړې او زمونږ د خپل وطن د خپلې سیمې د خپلې خطې چې دی آبادی او ترقی مونږ نشو لیدلی
او اوریدونکو نه تاسو کو چې هغه ستاسو نه څه پوښتنه لري السلام علیکم
السلام علیکم انعام الله خبرې کوم لکه مروت نه خدایان چې کوم تاسو موضوع باندې خبرې کو چې سیاست چې شوزو ته حق ورکول ډیر ضروری دی ما خپل بچی په دې بلدیاتو انتخاباتو چې درولې و او هغه ماشاءالله په شا باری اکثریت سره پاس شوې ده ما په خپل
ډېره خبره ده نه ملاقات
ریزرو سیټ باندې خواتینو سیټ باندې ما خپل الیکشن لړاو کړی ده بچی او په کامیاب ده خو زه دې خور نه یوه پوښتنه کوم چې مولا د فاټا چې کوم رونه دي دې ته خو په عین چې ډېر رکاوټونه دي دو خو سیاسي حقوق دو ته نه دي حاصل د وکیل او د دلیل او د اپیل حق نه دا ورته حاصل دي لپاره تاسو څه داسې فارمولا یا لاین اف ایکشن تیار کړی
جی ما خو دغه خبره په خپل چې کوم زمونږ مسلې دي هغه کې مې په اول نمبر څه کوا چې لا چې ما د پټه هم د پټه په هغه لبا باندې دی یو کلیر سټانس دی او موږ په د پټه د هغه سره همیشه خبرې کوو د پټه شي دا یو پښتانه یو د یو بل نه بلې دې نه شو
کدما بدونکو تاسو په سر په پروگرام کې د کمی سملې کې د عوامي نشتلګون په خواني غړي جميله ګیلانی سره خبري اوریدلې دا پروگرام تاسو ته ملي ها میرزاده وړاندې کوله اوس بل پروگرام وخت شبي د بریدونکو د جمهوریت نننې خبرونه هم لا تیر دوه هغو سره تړلې ده په تیر خبرونه کې تاسو د سیاستوالانو لخوا په پاکستان کې د پښتنو ملت پالو ګوندونو د نظریه تحریک او عملی سیاست په اړه هم د هغو ګوندرو له سیاستوالانو او د هغوی درزونو واوریدل په نن خبرونه کې مو له داسې سیاستوالانو او پوهانو سره خبرې کړې دي چې په بي طرفه یې د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو سیاسي نظریات او د هغوی عملی سیاست څېړلې ده د خبرونه په امیر ساحل هرونی تاسو لپاره برابر وي
د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د دوه لویو ملتپاله ګوندونو په نظریو او درزونو کې څه نکتې مشترک دي عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نظر کې اختلاف په څه شیدي آیا دا ګوندونه د پښتنو د مسالو د هواري لپاره په موثره توګه جمهوري مبارزه کوي او کنه د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي مشران آیا د پښتنو پر لویو مسالو یو ځای کار کولای شي او آیا دوی به پر اتلونکو کې یو ځای کار وکړي او کڅنګه دا نورې پښتنې مو له داسې سیاستوالانو او پوهانو سره څېړلې دي چې یا خو د دواړو ګوندونو ته نږدې پاتې شوي ول او یا یې هم د دې ګوندونو د سیاست مطالعه کړې تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت په تیرو دوو خبرونو کې تاسې د څلورو مهمو سیاستوالانو لوخلې واوریدل چې په پاکستان کې پښتون ملت پاله سیاست څه ډول تاریخ لري او په دې سیاست کې څه ډول بدلونونه او پرمختګونه راغلي دي. تاسې واوریدل چې د عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو سیاستوالان دا ګڼي چې د پښتنو د حقونو، د هغوی د واک او د پښتنو د قومي وحدت لپاره کار کوي او له لسیزو راهیسې یې دې مبارزې ته دوام ورکړی دی. تاسې دا هم واورېدل چې د دواړو ګوندونو مشران ټینګار کوي چې خپلې پخوانۍ سیاسي نظریې نه دي پریښي او نن هم د پښتنو په لویو مسلو یوه خوله دي. نن مو په جمهوریت خپرونه کې له دوو سیاستوالانو او دوو پوهانو سره د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي نظریې، دریځونو، تحریک او عملي سیاست او په راتلونکي کې د دواړو د یووالي امکان پر موضوع بحث کړی دی. ډاکټر سید عالم مسعود چې پخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر و او اوس مهال د پښتنو ولسي تحریک مشري کوي، راته د دواړو ګوندونو د نظریاتي بنیاد یا اساس په اړه معلومات راکړل.
کې د ان پی نظریه خو د پاکستان درې ویم آئین او بیا په درې ویم آئین کې صوبایي خود مختاري دا د دوی نظریه وه. په لیکلي شکل کې هم دا وه، په زبانی خبره کې هم داسې وه. د دې نه علاوه د پښتونخوا صوبه نوم بدلول د افضل خان لالا په وینا باندې دوی د پښتنو وحدت یو نقطه په منشور کې ولیکله. پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې کومه وه، د هغوی دغه سلسله د ان پی نه مخکې ښکارېدله. هغوی به د چترال تر بولانا ناره لګوله. دوی به دا وی چې موږ د بلوچستان پښتانه علاقه د مرګلې پونیاوالی وټک ضلع او خیبر پختونخوا دی یو صوبه شي، او د دوی به دا هم دعوه وه چې موږ درې ویم آئین نه منو او د پونم په شکل کې د پاکستان آئین د قومونو د برابرۍ په بنیاد غوښتلی وو. په هغه کې دوی د 1947 قرارداد ذکر به کولو چې دې کې د ټول ریاستونه خود مختاره آزاد وي. نو پاکستان کې که اوسېږو نو ایوان زیرین او ایوان بالا یعنی قومي اسمبلی او سینټ په دواړو کې دی د دغه ریاستونو تعداد برابر وي او د دواړو پارلیمانو یعنی قومي اسمبلی او سینټ د طاقت برابر وي.
د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز مشر او څېړونکی ډاکټر سرفراز خان وایي په 1990 لسیزه کې د هغه وخت پښتنو ملتپاله مشرانو ولی خان او خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي ترمنځ ځکه ژور اختلافات پیدا شول چې ولی خان د جنوبي پښتونخوا پښتانه په بلوچستان کې له ورګړېدو سره موافق شو.
کله د صوبې بحال شوې ون یونټ چې مات شو نو دوه صوبې چې دې کومې نورې رالی، یو خو صوبه وسط خیبر پښتونخوا وایو این ډبلیو ایف سی، او بل چې دی بلوچستان. یو شب بلوچستان مخکې نو یا خو خانی تفصیلات یا برټش بلوچستان. نو احمد خان چې دی په دې خوشحاله نو هغه ځان لا پښتونخوا نیپ په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړ. هغه نیپ ته یعنی نسل او عبادیده پښتونخوا ویل شروع شو، ولې چې هغه دا خیالو چې دا صوبه بنیادی اختلاف کاری نور قومی وحدت کی قومی وحدت خبره دواړه چې فیڈریشن کې څنګه سیاست کوي په دې کې هم فرق نشته. دواړه
مختار باچا چې اوس په خیبر پښتونخوا کې د نېشنل پارټۍ مشر دی، په خوا له عوامي نېشنل ګوند سره نږدې پاتې شوی و. دی وایي دواړه ګوندونه د پښتنو د حقونو خبره کوي، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند له کندهار سره نږدې پاتې شوی او عوامي نېشنل ګوند له پنجاب سره اقتصادي اړیکې لري.
دواړه ګوندونه د پښتنو خبره کوي، د ډیموکراسۍ خبره کوي، لیکن په خپل خپل انداز کې کوي. خو یو مسله په دې بدقسمتۍ نه ده چې جنوبي پښتونخوا چېرته ویل کېږي د بلوچستان د پښتنو ده هغه کې دا محمود خان بیا اثر دی او پر خیبر پښتونخوا کې د ولی خان اثر و. او دا دواړه یو بل سره منځ کې فاصله هم ده، تګ را تګ لارې هم ټیک نه وي. او د جنوبي پښتونخوا خلک چې کوم دي هغه د قندهار او د هغې سره زیاتې اړیکې او د هغې سوسایټۍ نه لږ متاثر، او زمونږ د شمالي پښتونخوا یا د خیبر پښتونخوا خلک چې کوم دي هغه د پنجاب او دې سره دا اقتصادي روابط ډېر لري. دواړه د دې دعوه ګرځي پښتنو د یووالي، د پښتنو د حقوقو،
د پښتنو د سیاسي حقونو او پښتنو ته د ورپېښو مسالو په اړه د پښتون کوېسچن په نوم د کتاب لیکوال ابوبکر صدیق وایي چې عوامي نېشنل ګوند پخوا په هند کې د کانګرس ملګری ګوند و، نو ځکه یې تل په لویې سطحې عمومي سیاست کړی،
خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند یوازې د بلوچستان تر پښتون میشته سیمو محدود پاتې شوی دی.
عوامي نشتل ګوند مونږ دا ویلی شو چې د پخوا راهیسې داسې یو میراث لري چې هغه همیشه کوشش کوي چې مین سټریم سیاست کې برخه واخلي، ځکه چې د هند په مین سټریم سیاست کې د کانګرس سره دوی ملګري وو. پښتونخوا ملي عوامي پارټي د هغې په مقابل کې یو ووړ ګوند دی. هغوی هلته په خپله سیمه کې ډېر ستونزې لري او هغې ته باید یو جواب ومومي چې په هغې کې دا مهمه ستونزه دغه ده چې دوی په یو داسې صوبه کې دي چې هغه د بلوچستان په نامه یادېږي، او دوی غواړي چې هلته د پښتنو یوازې شناخت نه ومنل شي او د پښتنو حقونه هم ومنل شي د یوه قوم په توګه.
دا خو د تاریخي نظریاتي سیاست خبرې وي. په اوس مهال کې دواړه سیاسي ګوندونه څه ډول سیاسي نظریه لري او په کومو ځایونو کې متفق دي او چیرې اختلاف لري؟ ډاکټر سید عالم مسعود وایي دواړه ګوندونه تر اتلسم آئینی ترمیم یا بدلون وروسته په نظریاتي توګه یو ډول ښکاري.
په اتلسم ترمیم کې پښتونخوا ملي پارټي په نظریاتي توګه د ان پی په شان شوه، یعنی د قومونو برابري خبره د پونم په شکل کې پاتې شوه. د آئین په شکل کې هغه آئین چې دوی چې موږ په دستخط نه وکړي نو بیا دوی ته خدای موقع ورکړه قومي اسمبلی سنټ کې وو، نو په وخت کې دوی په اتلسم ترمیم باندې دستخط وکړو. او په دې کې د رضا رباني خپل کتاب کې د عبدالرحیم مندوخیل هغه تعاون ډېر په خصوصي توګه ستایلی دی چې دا په ظاهره ډېره کلکه تخکاری د پښتون کم په حواله سره، خو دوی ډېر د توکو نه هم زیات نرم او ښایسته سره لاړل.
ابوبکر صدیق وایي په اوسني پاکستان کې عوامي نشل ګوند دا دریځ لري چې قبایلي سیمې د نور پاکستان په څیر نظام ولري، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قبایلي سیمو د ځانګړي سیاسي حیثیت قائل ښکاري.
عوامي نشر ګوند یو ډېر ښکاره دریځ لري، هغوی غواړي چې پاکستان مرکزي سیاست یا پاکستان د سیاست سره او د پاکستان د انتظامي چې کوم سیستم دی د هغې سره قبایلي سیمې یو ځای شي، یعنی هلته هم دا د فاټا قانون د تور اف سي آر او دا خبرې ختم شي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي دریځ یو رقم بل څنګه دی، هغوی د دې سیمو ځانګړیتوب ساتل غواړي، خو د دې سیمو خلکو ته د ځینو حقونو ورکولو خبره کوي. د بلوچ کوېسچن یا د بلوچ سوال چې بلوچستان د دوی راتلونکی باید څنګه وي، دوی په هغه صوبه کې څنګه، په دې باندې ډېر ژور اختلاف دی، او دا د دوی د اختلاف هغه ډېر بنیادی اساسي یو ټکی دی.
اوریدونکو په تیرو خبرونو کې تاسو د ای این پی او پښتونخوا میپ د سیاستوالانو لخلې واورېدل چې دواړه ګوندونه نن هم خپلو سیاسي نظریو ته ژمن دي، خو ډاکټر سرفراز خان دا خبره نه مني او وایي په اوسمهاله سیاست کې نظریه هومره مهمه نه ده پاتې لکه پخوا چې وه. ابوبکر صدیق هم وایي چې په ټوله نړۍ کې سیاست د نظریاتو پر ځای اوس د ګټو لپاره کیږي، او دواړه عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونه پر ځینو مسئلو یو ډول دریځ لري.
په ټوله نړۍ کې اوس سیاست چې دی هغه د ګټو په اساس ولاړ دی او د نظریو په اساس نه دی ولاړ. د دوی په سیاست کې عمده خبرې چې هغه دوی د یو بل سره نږدې کوي هغه دا دی چې دوی پښتنو ته حق غواړي، دوی د پښتنو په خلاف ظلم یا ستم چې روان دی د تیرو ډیرو کلونو راهیسې هغې خلاف ژغ پورته کوي. د افغانستان په مسله دوی په یوه خوله دي چې دوی دواړه ګوندونه غواړي، او بار بار ویلي دي چې افغانستان سره باید دوستي وشي، او په افغانستان کې دننه د حکومت تپلو کوشش د پاکستان لخوا د پای ټکی ومومي.
د عوامي نشل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي مشران هم دا ګڼي چې د پښتنو پر لویو مسئلو یې دریځ یو بل ته ورته دی، او دوی په ګډه کار هم کړی او هم یې کوي. دوی د کالاباغ ډیم او گوادر کاشغر لاري مثال ورکوي، خو ډاکټر سید عالم مسعود د دوی دا دریځ ردوي او وایي په عملي توګه دواړو ګوندونو د پښتنو پر لویو مسئلو یو ځای کار نه دی کړی.
کالاباغ ډیم خو کچرته مونږ دا وایو چې دا زمونږ د وجه نه منی دی، نو مونږ به تاریخي طور باندې ډېر لوی غلطي کوو، ځکه چې دا د سند د وجه نه بند منی دی، دا زمونږ د وجه نه نه دی بندي. البته که دا وایو چې دا باچا خان دا شعور خور کړی دی، نو دا دلته ټیک وایو. تر څو پورې چې د کاشغر گوادر خبره ده، نو دې کې خو قطه نه وایو، بېخي نه وایو، نه نم نه دی جو. مثلا تاسو ته مثال درکوم، یو بیان د محترم محمود خان اچکزی راته داسې وښیي چې هغه د کاشغر گوادر د روټ په حواله سره تاسو کتلی وي، ما کتلی وي، او صوبایي صدر به بیان ورکړي، چیر په سینیټر به ورکړي، خو دغه دواړه ډلې کې کمی افتخار بیان ورکړي، هغه بېله حمیت لري. خو چې اسفندیار کله پرېس کانفرنس وکړي بېله حمیت لري. که چېرته عثمان کاکړیو بیان ورکړي دا بېله حیثیت دی، خو که محمود خان چکزی بیان ورکړي دا بېله حیثیت دی.
ځینې سیاستوانان لکه مختار باچا هم د ډاکټر مسعود په څېر دریځ لري چې دواړو ګوندونو د پښتنو پر لویو مسئلو لکه د ترهګرۍ پر موضوع یو ځای کار ونه کړ. خو ابوبکر صدیق وایي د ترهګرۍ مسئله په قبایلي سیمو او خیبر
پښتونخوا کې وه او عوامي نشل ګوند په سیاسي توګه مجبور وو چې ورته پخپله یو ځواب ووایي.
عوامي نشل پارټۍ په داسې یو ځای کې سیاست کوو چې دوی مجبور وو چې دې سوال ته یو مخامخ جواب ووایي او سیاسي فعالیت په ضد وکړي، ځکه چې قبایلي سیمې ټول د خیبر پښتونخوا صوبې سره لګېدلې دي. قبایلي سیمو تر نیم نه زیات اولس اوس هم په خیبر پښتونخوا صوبه کې ژوند کوي. پېښور اوس هم انتظامی مرکز دی د ټولې قبایلي سیمو یا دفاع. په 2008 کال کې چې دوی انتخابات وګټل په خیبر پښتونخوا صوبه کې، نو د دوی حکومت جوړ شو، نو د حکومت په توګه دوی مجبور وو چې هغه چې د دولت پالیسی ده هغې ملاتړ هم وکړي او د ایالتي حکومت په توګه هم. پښتونخوا پارټۍ ګمان کوم چې د اول ورځې راهیسې یو واضح دریز لري په دې سوال چې، یعنی دوی دا ویل دي چې دا د پاکستان د پالیسیو پخوانیو پالیسیو یوه نتیجه ده او اوس هم هغه پالیسۍ چې دوی په وینا پاکستان لاسوهنه کوي په افغانستان کې او د سخت دریځو له لارې دا لاسوهنه کېږي، نو هغې دوی مخالف دي. خو موږ له یاده ونه باسو چې دلته هم د هغوی په ځایی یو طالبان د طالبانو یو تحریک یا خوځښت یا غورځنګ جوړ نه شو، د هغې په وجه دوی مجبور نه وو.
که د دواړو ګوندونو دا دریځ ومنل شي چې د پښتنو د یووالي لپاره کار کوي، د پښتنو پر لویو مسئلو یوه خوله دي او په پاکستان کې د پښتنو لپاره په جمهوري توګه ټول حقونه غواړي، نو آیا دواړه ګوندونه راتلونکي کې یو ځای کېدای شي یو که نه؟ ډاکټر سرفراز خان وایي دواړه ګوندونه ښایي یو ځای مختار باچا وایي د پخوا پرتله و سیاست ډیر بدل شوی دی، نو ځکه ښایي په راتلونکو یو څو کلونو کې دا دواړه ګوندونه یو ځای نشي.
په نږدې وختونو کې داسې به مستقبل کې ورسره ښکارېږي چې دوی سره په یو پلیټ فارم باندې په یو دغه کې سره یو ځای شي، او داسې په نږدې دوو وختونو کې هم ماته داسې یو دغه ښکارېږي چې د دوی په منځ کې داسې د یووالي طرف ته څه خبره جوړه شي. اوس د سیاست دا رنګونه چې کوم دي دا ډېر بدل غوندي شو. هغه وخت کې سیاست یو سیاسي کارکن دپاره یو بله معنا لرله، اوس ډېرو خلکو د دېو سره مفادات تړلې شوي دي او ګټې تاوانونه وغیره دا او دا، او بعضې سیاسي ذات به دې ته وګوري چې تر څو پورې موږ لا په پارلیمنټ کې یا په اسمبلۍ کې سیټونه نه ملاو شوي سیاست بوتلې، نو دا سیټونو په نوم باندې د سیټونو په بانه باندې هغه د خپلو ګوندونو کې داسې خلک را په مخه کې رامخته کړي چې د هغې سره بیا د سیاسي کارکنانو او د هغې په منځ کې یو تکراو یا یو مخالفتونه
دا. ابو بکر صدیق بیا په ګوندونو کې میراثي سیاست د عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د یو ځای کېدو په لاره کې خند بولی.
د پښتنو سیاست اوس هم په ځینې ډیرو بنیادونو ولاړ دی، داسې جرل لري چې په هغې کې میراث ډېر یو مهم ټکی دی. لکه فرضاً موږ ولیدل چې د باچا خان نه وروسته د هغه زوی بیا د هغه لمسی د هغه ځایناستی شو، د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي وروسته د هغه زوی محمود خان اڅکزي مشر شو. د دې په اساس موږ دا ویلی شو چې دا ګوندونه به په نږدې راتلونکي کې د یو جدا ګوندونه وي، دوی به یو کېږي نه. خو دومره اوس په خلکو کې شعور شته چې په ځینې مسلو باندې دوی به یو شي. مونږ د عوامي نشتل ګوند حکومت چې په پښتونخوا کې مونږ یو ډېره جالبه په زړه پورې خبره ویل ده، هغه ده چې په لومړي ځل د عوامي نشتل ګوند ځینې مشرانو دا خبره ومنله چې جنوبی پښتونخوا یا د بلوچستان پښتون میشتې سیمې دي ځان لا صوبه وګرځول شي، ځکه چې هغوی خلکو خپلې مسلې دي او دا به هغې خلکو ته ګټه وکړي. او دا هغه خبرې وې چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ډېر مشران ډېر خوشحاله کړل.
د جمهوریت د نننۍ خپرونې ټول ګډونوال په دې اند دي چې په پاکستان کې پښتنو ته لویې مسئلې ورپېښې دي او باید عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ګډه د دې مسئلو د هواري لپاره کار وکړي. ډاکټر سید عالم مسعود زیاتوي چې مسلم لیگ نون او ام کیو ام له پوځ سره نږدې اړیکې لري، کله ورسره اختلاف هم کوي، خو بالاخره په دې توانیږي چې پنجاب او اردو ژبې او خلکو ته ګټې ورسوي. البته عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لا هم په دې نه دي توانېدلي چې پښتنو ته د هغوی اساسي او بنیادي ګټې ورسوي. خو د دواړو ګوندونو مشران له مسعود سره اختلاف کوي او وایي دوی له لسیزو راهیسې قربانۍ ورکړي دي، خپل مرام یې نه دی پریښی او په پاکستان کې د پښتنو د هویت یا شناخت واک او سیاسي جمهوري حقونو لپاره به تل مبارزه کوي. دا وانه نه خبرونه راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو.
په مخه مخه.
جمهوریت
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اورېدای شي.